درنو دوستانو ستړي مشي په بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو یو بل سات فایل شو زه اجمل اندر ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې هم د ازادي په څپو کې بحث لرو او په کې به په هغه نړیوالو فشارونو او غوښتنو غږیږو چې له طالبانو نه غواړي خپل حکومت دې ټول شموله کړي. طالبان یې په وړاندې څه دریځ لري؟ د ټول شموله حکومت معنی څه ده؟ په دې به وروسته له خپلو میلمنو سره په ازادۍ څپو کې خبرې کوو. له تاسو نه به هم اورو، ستاسو پیغامونه به هم اورو. تاسو هم کولی شئ چې زموږ د واټساپ یا نورو شمیرو باندې زنګ ووهئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه اجمل اندر. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې مرسته رسوونکي ډلې رسیدلې دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته چې زیاتره په هلمند، کندهار او روزګان کې دي مرسته رسوونکي ډلې رسیدلې دي. په وروستیو کې دغه سیمې د سختو بارانونو او له کبله د سیلابونو د راوتو شاهدې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هڅه روانه ده څو وضعیت تر کنټرول لاندې راشي.
تیمای کمک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجود
دوی مرسته رسون کډلو سانو نسیمه تر رسولی ان شاء الله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو کثم د تلفات کوم ریپورټر نشته. خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوی دي. تر دې مخکې د طالبانو له خوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسون پرون ناوخته په خپل لومړنۍ غونډه کې چې مشرې د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله له زیانمنو شوو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د بدخشان په ولایت کې د واورې د یو راشي د راښویدو له کبله دوه ورځې مخکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. همدارنګه په هلمند کې هم په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله د تلفاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفتح تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو او څلور ساتونکي ټپیان شول. هغه د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. ورمه ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې پیښو کې 15 تنه عام خلک مړه او نور ټپیان شوي وو. په دغه ورځ باندې پر دغه لویه لاره په یوه ورځ کې درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. بایډن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2020 کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویل بایډن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې شوی وحشت یاد کړي. هغه همدارنګه دا خبرداری هم ورکړی چې د متحده ایالاتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغو او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې ورځ مخکې اسمویل شوی و لغه تیز او اسموینې وخوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یخکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لغه تیز توغندې دوهم ازموینه ده چې د هیواد پرون وکړه. مخکینی وایي په سپتمبر میاشت کې ترسره کړي و. دا ریپورت له مخکې لدی چې دغه توغندې په 200 کیلومتري کې ټاکلې هدف ولولي 140 کیلومتري مانورونه ترسره کول. د جنوبی کوریا او جاپان پوزونو ویلي یو توغندې کشف کړي خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوال ټولنې ته یو ګواښ دی.
د امریکا آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
دوستانو ستړي مشهید آزادی په چپو کې د دیونه خبرونه ته مو زه اجملند یو ور بیا هر کله کوم. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ویل دي چې پریکړه کړې ده د افغانستان د پوخانی حکومت چارواکو ته په دی حکومت کې دندې ور نکړي. ملا عبدالغنی برادر د ملی ټلویزیون سره په ورستیو کې په یوې مرکه کې د جمهوریت د دوري واکمن په فساد غلا او شنو باندې تورن کړل او وی ویل چې که دوی ته بیا هم دندې ورکړي ښایي فساد غلا او وژنو ته لاس واچي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو همشموله او ټول شموله پراخ بنسټه حکومت دې رامنځته کړي. تر اوسه پورې هیڅ حکومت د نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دې بحث کې به په دې غږیږو چې اصلا دغه پراخ بنسټه یا ټول شموله حکومت څه دی. طالبان چې د پخواني حکومت واکمن په فساد او غلا تورنوي خپله څومره دا تضمین ورکولی شي چې د دوی په حکومت کې به فساد نه وي؟ آیا د پخواني حکومت چارواکي واقعا دومره په غلا او فساد کې تورن و چې باید په راتلونکي کې دنده ورنه کړل شي؟ همدارنګه د حکومت د ټول شمولۍ په نورو ابعادو او د مشروعیت په مسله باندې به هم بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي په لومړۍ برخه کې بر سره په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزیوی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي ته مو هم بلنه ورکړې دی به هم را سره برخه واخلي. د خبرونې په وروسته برخه کې بر سره اقتصادي او سیاسي چارو څېړونکي محمد داود مایارم یوځای شي. وس را سره ل تخنیکی همکار مې راته وایي چې پخوانی افغان ډیپلوماټ او همدارنګه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی را سره بحث توسل شوې ده. اغلی بارکزی خبرونې ته ستړی مشي، هرکلی درته وایو. اصلا راځئ چې له دې نه پایل کوچی په افغانستان کې دغه د ټول شموله حکومت اصطلاح چې عامې اوس د نړۍ هیوادونه کاروي او هم له طالبان نه بیا بیا غوښتنه کوي، د دې هدف څه دی؟ ټول شموله څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او قدرمن میلمنو اوریدونکو ته. په اوسنی وخت کې زه فکر کوم چې هر یو د ځان نه یو مشخص تعریف لري د پراخ بنسټ حکومت او ټول شمول یا همه شمول حکومت نه. کیدای شي امریکا ځانته تعریف ولري، روسیا ځانته ولري، ایران ځانته ولري، او هغه ملکونه چې په دې باندې تاکید لري او د افغانستان خلک مختلف سیاسي ډلې بل نظر ولري. خو زما په اند په اصل کې پراخ بنسټه حکومت هغه حکومت ته ویل کیږي چې د تعهد او تخصص پر اساس باندې جوړ، پاره کې مختلف سیاسي جنسیتی، قومی او ژبنیز توکمونه پکې خپل شتون ولري. معیار دا نه یې چې واک ویش سوی، بلکې معیار دا یې چې د تخصص او تعهد افغانستان لپاره پاره کې یو اصلي. البته د دې تر څنګ په افغانستان کې چې څه قومونه دي او څه مذهبي جوړښتونه دي او څه هم اوس موږ وینو چې افغانستان جوړ له ښځو نارینه نه دي جنسیتونه، په هغه کې باید خپل حضور وکړي. په افغانستان کې موږ مختلف حکومتونه هم تجربه کړي او تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې هر حکومت اول خو افغانستان خاص او مشخص د یو قوم لپاره نه دی جوړ او نه هم اداره کېدای شي. که فرق نه کوي چې کوم قوم، مګر تاریخ دغه تجربه ثابته کړله چې نور واکمنی باید د قومیت پر اساس باندې ونه اوسي. د سیاسي جوړښت له امله هم زه فکر کوم موږ تیر شل کاله کې ولیدل چې حکومتونه یا وزارتخانه جوړې شولې، ړنګې شولې، ورانې شولې او کارونه مخته نه تلل. ځکه چې ته سیاسي جوړښت په پام کې ډیر ونیول سی او دا تقسیم د سیاسي جوړښت تر اساسي بیا هم یو مثبته پایله نه لري. ځکه هغه تقسیم 50-50 یا اغینه بغیر تنظیمونو باندې ویشل دا هم صحیح خبره نه ده. حکومت ښه تجربه چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې تلله ما غوښته یعنی د تعهد او تخصص په اساس باندې واک پیش سي او په هغه کې ټول افغانستان خلق خپل
ځان اغلی شکري طالبان او بخي طالبان وای چې د دوی حکومت چې ده هم د تاسو زنی ټکی هم دوی د دلیل په توګه راوړي چې دوی نه غواړي چې مثلا څو کسان چې ځان دی او قوم استازي بولي هغه ته واکور کې دوی دا کوي چې د دوی په حکومت کې بیلابل قومونه مشته دي او همدارنګه بیلابل لوریم په کېشته دي. د طالبانو دغه د دریس پاړه باندې تاسو سوای د دوی د وسنی حکومت تاسو په کوم سترګ ګوري کم مسائل پکې دي؟
زما په هند اوسنی وضعیت طالبان یو حکومت نه دی چې د حکومت په سترګ ګورم. پاتې شول دوی چې فکر کوي چې د دوی حکومت تخ پنسټ حکومت دی. از فکر نکوم په افغانستان کې یوازې مولویان او ملایان اوسي. او که چیرته تاسو خپل د اسلام فلسفه ته مراجعه وکړئ هلته وایي چې کار و خپل اهل ته یې وسپارئ. هغه په دې معنی باندې ده څوک چې زه نه وایم چې دیني زده کړې مهم نه دي، مګر یو څوک په دیني زده کړو باندې سنبال نه شي کولی په نورو اقتصاد، زراعت، مالیه، خارجه، دفاع، داخله، د خار جوړونه او همدارنګه په صلحو نور کارونه دي. دا ټول خو مونږ نشو کولای. تاسو د دنیا یو ملک ته وخی چې ټول ملایان له خواڅخه په اسلامي ملکونو کې حاکمیتی پکې. بیا پاتې شو د قومیت موضوع. څومره هزاره د دوی په حکومت کې شته، څومره ازبک شته، څومره تاجک شته، څومره
دغه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال چې وایي چې مونږه دی په دې باندې هم بحث کړي چې پخوانی حکومت کې چې ظاهرا دی پراخ بنسټه توپ هڅه کوي د مختلف لوري طرفونه پکې و، همیشه څو کسانو دی یو قوم استازولي کول او تر پایا پورې هم د سپاتې شول نه سره جوړ راغلل نه کوم اساس کې خود نه کوم سیستم جوړ شو. په دې باندې به وروسته بحث کوو. خو دغه تور پاړه باندې تاسو سوای چې دی طالبانو دی رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر خون چې یو طالب مهم طالب بشانو نه دی، دی وای چې دی پخانی حکومت زیاتره خلک په فساد کې خکیل دی، په غلاو کې خکیل وو او د نړیوال ټولنې ټینګارم په دوی باندې د څو مشخص نمونو په خاطر باندې دی چې دا باید تاسو په نظام کې وینو هغه محل پراخ بنسټ دی. د دې څرګندونه پاړه تاسو سوای
زفت کوم تورونه تر دې راهدا پوری هم طالبانو پوری وارد دي او پخوانی حکومت چارواکو باندې. په دې کې شک نشته چې فساد په افغانستان کې و شته او که سالمه مبارزه ورسره ونه شي دي نه روسته بهني. فساد یوازې دا نه دی چې خلک رشوت واخلي، فساد خپل کار شکنیم ده، فساد د کار ناپوهی ته هم وایي، فساد په اداره کې د عدم سالم مدیریت کې هم ویل کیږي. غلا یوازې دا نه ده چې یو څوک راشي د پروژو نه غلا وکړي او هغه غندې، غلا هغه هم ده چې بیا بل څوک خېټه واچي په کورونو، موټرونو، بنگلو، هغه جایدادونو چې هغه نور د غلا په ترڅ کې لاسته راوړي. زه خپل تر ټولو د دې سخت طرفدار یم چې په افغانستان کې یو سپیناوی باید وشي، تور سپین سره معلوم شي. د افغانستان د خلکو پیسې چې افغانستان کې د افغانستان باندې تللي هغه بیرته باید افغانستان ته راوړل شي. خو یو منظم، سالم، ملي، بین المللي چوکاټ ورته ضرورت شته. دا چې طالبان نور ملامتي د دوی په منځ کې مخلا شته، اختطاف شته، رشوت اخیستل شته او دوی هم د خلکو په شخصي کورونو زینو باندې نن ناستي. دوی هم خلکو ته زمينه د غلا برابره کړې ده. حتی هغه وخت چې طالبان په واک کې نه وو، یعنی پخوانی حکومت کې، خپل طالبان چارواکي هم پوهېږي چې دوی څومره د شرکتونو نه اخاذي کوله. که چېرته غلا او فساد لپاره راشو، په تیر څلوېښت کلونو کې هیڅوک ځان، مخصوصا په تیر دېرش کلونو کې په افغانستان کې، ځان د دغه فساد نه پاک نشي ګڼلی. ملا برادر ځانته تعریف لري، نور ځانته تعریف لري، هر یو وایي چې زه ښه یم، مګر پرېږدي چې خلک قضاوت وکړي. او فساد خو خالی یو کوچنی موضوع نه ده، هغه لوی ستر موضوع ده. دغه چې دې کار اهل ته نه سپاري، خپله هم په خپل نفس کې فساد رامنځته کوي.
مننه د سیاسي چارو څېړونکي محمد شفیق همدرد هم موږ بلنه ورکړې او په دې خبرونه کې را سره وصل شوې ده. همدرد صاحب، تاسو ته مرکلی وایو. د موږ تر اوسه پورې بحث په دې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د پخانی د جمهوریت د حکومت به ورته وایو د دې لوړپوړو چارواکو ته په خپل حکومت کې ځکه ځای نه ورکوي چې دا خلک په فساد او غلاو کې اسلری د تاسو ارزونه دی دغه خطرګندونه پاره څه ده؟
جناب یان صاحب، تاسو ته تاسو ملمنیت او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. تیر نظام په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ځینی برخه په فساد کې ښکېلې وي، ځینی چارواکو په فساد کې لاس درلود، او له بده بخت په وروستي پاتې هیوادونو کې یا د نړۍ په درېمو هیوادونو کې دغه مسایل شته دي. یعنی فساد او دا مسله شته ده، او په وار وار د افغانستان نوم هغه کوم ریکارډ چې په کلنۍ د کله به خپرېدنو د افغانستان نوم به یا دویم و یا درېم و، د فساد او د مخدره توکو د قاچاق او ځینې نورو مسایلو کې. په دې کې هیڅ شک نشته دی، لیکن یوازې د تیر نظام دولت او حکومت هغه مهم چارواکي چې اوس هغه په افغانستان کې نشته دي، بیرون ته تللي دي. ځینې داسې خلک هم وو، زه په خپله په اداراتو کې مې کار کړی دی، ډېر پاک خلک په اداراتو کې وو، په دولت کې وو، هغه په لوړو چوکیو کې هم وو، په ټیټو چوکیو کې هم وو، هغه ډېر پاک خلک وو. دا اوس هم په کابل کې په کرایي کورونو کې اوسېږي. همداراز که چیرته د طالبانو اسلامی امارت دا وایي چې د پخوانی نظام دولت یا حکومت پخوانی غړي ټول مفسد وو، نو زه فکر کوم چې دا به یوازې و ادعا وي، ځکه د هر چا پاړه باندې به د دوی سره ثبوت نه وي. تصیده چې یو څو د ګوتو په شمیر کسان چې هغه وزیران پاتې شوي دي، هغه په دې تیرو شلو کلونو کې په مهمو چوکیو پاتې شوي دي، هغه به وو. لیکن افغانستان خو یوازې تیره کابینه د اشرف غنی او د حامد کرزي کابینه نه ده، موږ د پانتون سازان لرو، موږ په نورو برخو کې ډیر نخبه خلک لرو، پیاوړي خزي لرو، مسلکی قدرونه لرو. په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې او په منطقه کې زموږ ځوانان چې دي وروزل شول، هغوی مسلکی او تخصصي زده کړې لري. هغوی ته مراجعه وشي، یوازې خو په دې باندې باید اتکاونه شي چې شیخ صاحب، مفتی صاحب او مولوی صاحب او ملا صاحب هغه تخصصي او مسلکي بستونو ته راوړل شي. او زه فکر کوم چې دا په خپل لکه اغلی بارزه چې اشاره ورته وکړل، یو نو فساد دی. کار اهل ته سپارل دا په خپل د اسلام د احکام له دی، په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ارشادات لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې کار اهل تسپارل به ډیر مهم وي. یوازې په یو برخه یا یو ایدیالوژي یو طرف باندې نه کیږي، دا دو طرفه مسله ده.
مننه خغله همدرد، شکریا جان. د تاسو نه به زده سی پوښتم چې طالبان چون دلته د طالبانو استاد نشته، نو خدا د چیز دی غوی یغه دلایل او هغه کم موقف چې دوی د تشریح کم. طالبان وایي چې دغه پوسټونه دی وزارتونو چې دی یا په لوړه سطح باندې پوسټونه دی، دا تل سیاسي پوسټونه وو. موږ په پخوانیو دولتونو کې هم شاهدو، خپل د جمهوریت په دوره کې چې ګڼ یو سړی وو چې هغه دند سره هیڅ تړاو نه لري، خو د سیاسي مصلحت یا سیاسي بری په صورت کې چې په انتخاباتو کې ترلاسه کړی وي، په بل ډول ترلاسه کړی او په پوسټ ناستو او په ټیټه کچا د معینانو او نورو ادارو په کچه مسلکي کسان ګمارلی وو. طالبان ویلی چې دوی دې ته ژمن دي چې دوی به په دغه کچو باندې مسلکي کسان ګماري، د بیلابیلو قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مسلکونو خلک براولي. آیا تاسو دې سره موافق یې چې سیاسي پوسټونه په ځانګړې توګه وزارتونه کېدلی شي چې سیاسي او سیا او مشرتابه لا ماغه لوري نه چې ځان بریالی ګڼي یا واکمنی ګڼي دي هغوی نه یو په ټیټه کچه باندې مسلکي خلک فعالیت وکړي؟
دلته یو ستر تناقض د طالبانو په خبرو کې شته. اول که چیرته دوی فکر کوي چې هغه پخوانی ترکیب او ترتیب یو موافق و ترتیب و، نو بیا ولې ورباندې نیوکه کوي؟ ځکه چې دوی هم په هماغه قدمونو باندې قدم اخلي. که چیرته دوی وایي چې مثلا تیر ویش صرف په هغه کې کامیابي نه وه، نو بیا ولې دوی د تیر ویش وایي وزارتونه سیاسي پوستنو د یو پلمې په صفت ورنه کار اخلي؟ زه دلته د دوی په خبرو کې یو تناقض وینم، ځکه چې که په تیر باندې دوی انتقاد لري خو خبره دا ده چې تیر اشتباه تکرار نه شي. یو دویم، په تیر وخت کې پارلمان هم موجود و، په تیر وخت کې رسنۍ هم وې، په تیر وخت کې مدني ټولنې هم فعالیت درلوده. که چیرته یو څوک وزیر و وکیل و یا رئیس و بیرحمانه انتقادونه ورباندې دوامداره جاری به وه، حتی تر استیزا کچه پورې، ځکه چې که یو څوک په خپل کار کې وړتیا نه درلودله نو نور مراجع به وي چې یا هغه کار ته ورباندې جوړوله او یا هم استعفا ته مجبورولا. مګر په اوسنۍ شرایط کې څوک به وشي کولای چې د طالبانو یو وزیر چې پارلمان نشته مستعفي کی، سلب اعتمادی کی، کم آزاد رسنۍ شته چې بغیر کوم جبر و اکرا و محدودیت و سانسور نه په دوی باندې وغږیږي، یا چیرته دوی مدني ټولنو ته دومره قوت ورکړی چې هغوی راشي په دوی باندې نقد وکړي؟ که چیرته طالبان غواړي اصلاح راولي نو ښه به دا وي چې دوی یو ښه میتود نه کار واخلي. د دې تر څنګ تیر حکومتونه هم زمونږ هم نیوکه ورباندې وه، مګر هغوی هم دغه ویله چې مثلا د اقوامو لخوانه یا د سیاسي مشرانو یا سیاسي ائتلافونو لخوانه خلک معرفي کېږي. او طالبان خو هیڅ سیاسي ائتلاف نه لري، دوی خپل منځ کې هم متاسفانه سم جوړښت نه لري. حقانی ډله ځانته ده، قندهار ګروپ ځانته ده، او حتی د دوی په مابینځ کې مصالحانه برخوردونه کېږي. زه فکر نه کوم چې دا یو معقوله خبره چې موږ افغانستان ته او مخصوصا دسې افغانستان ته چې پس له یو شل کاله حداقل افغانستان خلک یو څه ولیدل، څه حکومت سره رقمي، نظام سره رقمي، پارلمان سره رقمي، بیرته داسې یو ډالۍ ورکړو چې هر څه یو ملا مخته وي.
خو دوی یو شی دا هم وایي، شکریہ جانې کلن جواب راکړي، دوی وایي چې مثلا پارلمان د موږ په هیواد کې د دې دوی د ځینو طالب استازو دلایل دي، بریالی تر ډېره پورې په دې خاطر نه و چې همدغه پارلمان و نن به یو سړي ته شپېته رایې ورکړلې، سبا یو دوه ورځې وروسته به هماغه کس یو بل تر هغې مهم وزارت ته معرفي شو په 200 رایو به بریالی کړي. یا همدغه د پارلمان غړي و چې خپل رایې په پیسو باندې خرڅولې، او دغه پیسې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راتلل، همدغه د څو پارلمان د څوک غړو د کابینې د څو غړو، مثلا یو کس والی و، کله به په هلمند کې والی و، کله به په میدان وردګو کې والی و، لکه دا ولایت باندې چې یوازې دغه یو شخص پوهیږي، کله به بیا خوست کې والی شو، کله به پکتیا ته والی شو. یعنی داسې والیان و چې په تیرو شلو کلونو کې همیشه باید یو ځای کې والی و یا یو ځای کې وزیر و. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې که ستونزې اغلته د منلو وړ وي، طالبان وایي چې ولې دوی سره ستونزې د منلو وړ نه وي؟
یاری طالبان غواړي چې بیا افغانستان په یو ستونزه کې اوسي، نو بیا دوی دې ځان ته دا حق ورنه کړي چې وایي چې موږ اصلاحات غواړو، بیا دوی ځان ته دا حق ورنه کړي چې په تېر نظام باندې وغږېږي، بیا دوی ځان ته حق ورنه کړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې عدالت غواړو، نظام جوړول غواړو، افغانستان لپاره پرمختیا غواړو. دوی باید ووایي چې په افغانستان کې هم دوی تر پخوا بدتر کارونه کوي. زما پیادی اول ځل چې طالبان راغی دومره غل اغلان نکوله، مګر نن چې طالبان شته په افغانستان کې تر پخوا غل دی، ځکه چې مخکې چې دوی راغله په افغانستان خزانه افغانستان کې شی پاتې نه وه، هغوی نه مخکې مجاهدین هر څه وړی وو، مګر نن موږ وینو چې دوی تر مجاهدینو هم بدتر دی. د دې تر څنګ زه غواړم یو شی تاسو ته ووایم، که چېرته طالبان په دې فکر باندې چې ملایان تر ټولو ښه واکمنی لري، موږ ولیدل د دوی تیر په 5 کلونو کې کوم لاسته راوړنه دوی افغانستان لپاره درلودل. آیا د دوی یو ښه نمونه؟ طبیعي خبر ده چې نه، جواب منفي دی. نو دوی هم یو داسې پاک نظام یې نه درلوده چې خلک ورته وایي چې والا آفرین شاباس په تاسو باندې شي چې تاسو راغللست اسلام ځان سره راوړ. هر هغه مفسد ډله چې په افغانستان کې واکمني کړې ده باید د خپل د کړنو مسؤلیتونه ومني. سیده چې مونږ خدای دربار ته ودرېږو عذر ورته کوو، مګر خدای ویني مونږه چې نیتم څه شی دی، عملم څه شی دی، او څنګه د شریعت په نوم باندې د خلکو نه باج اخیستل کیږي او په خلکو باندې ظلمونه کیږي. زه فکر کوم که څومره افغانستان تخنیکی حکومت ولري هغومره به د افغانستان د خیر او صلاح او فلاح لپاره، او که څومره افغانستان ټولواک نه بلکې منحصر او د انحصار نه ډک او مغه ټول نیوه کې تاسو وکړلې هغه په طالبانو پورې هم عین خبره ده. د هغوی مونږ وینو چې یو کس دی، یو چیرته ځي، بل چیرته ځي، مغه څلور پنځه پکې شته دی، اضافه تر هغې نشته. که چیرته طالبان هم غواړي چې په مغه شانتې مخ ته لاړ شي، نو دوی هم خپله
یعنی د تاسو خبره دا ده چې طالبان نشي کولای چې په پخوانیو تیروتنو باندې خپل تیروتنې او یا خپل هغه څه چې د انتقاد ګوته وراوړي هغه توجیه کړي، ځکه دوی پخوانی نظام ونړاوه په دې خاطر چې دوی غواړي چې یا ادعا لري چې بهتره نظام رامنځته کړي او دوی باید دا توجیه ونه کړي. مننه. وروسته په دې هم زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یو خټکی ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په افغانستان کې د فساد په اړه باندې پراخې څېړنې وشي یا عادلانه څېړنې وشي، څوک مفسد و، چا پیسې غلا کړې دي، په کوم وخت کې، څنګه د دې په امکاناتو هم در سره غږیږم. خو تر هغې مخکې راځم ښاغلی همدرد، د طالبانو د حکومت په وړاندې دمګړې و جدي ستونزه د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پیژندل دي په رسمیت باندې، چې تر اوسه پورې حتی هغه پاکستان چې د دوی ملاتړي هیواد په سترګه مورته کتل کیږي هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شموله حکومت جوړول او د دغه انتقادونو رفع کول چې ښاغلی بارکزی ورته اشاره وکړه، د تاسو فکر د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څومره مهم دی؟
جناب یم صاحب که اجازه وی د دې پښتنه نوړان دی زب یو څو خبرې د غلی بارېږي خبرو اضافه کوم. ګوري د 2014 کال کې چې د ملي وحدت حکومت په نامه باندې کوم جوړښت یا ائتلافي حکومت رامنځته شو، نو هغه تقریبا واته میاشتې کابینه اعلان نشوله. ټول خلک ټول ملت کابینه ته منتظر وو، په جوړجاړي باندې، په افرادو باندې بحث وو، په سهم باندې بحث وو، په شخصیتونو باندې بحث وو. له بده بخته دغه تجربه موږ د تیرو 40 کلونو راهیسې لرو، لیکن اوس چې کوم حالت راغلی دی، څلور نیمې میاشتې تیرې شوې دي. دا صحیح ده چې موږ په اوسني حکومت او نظام باندې هم انتقاد لرو، لیکن تیر نظام چې وو، یعنی هغه ونیم کال چې وو یا داخل 40 کال چې کوم تیر جمهوری نظام تیر کړ، یعنی کوم امکانات، کوم سهولتونه او کوم حمایت چې نړیوال ټولنې له هغه نظام نه درلوده په کار خدا و چې یعنی موږ ډیر پرمختګ کړی وای، ډیر په خو ولاړ وای، ډیر پایدار مضبوط او بنیادی او نظام موږ رامنځته کړی وای چې تر کلونو پورې دوام کړی وای. لیکن له بده بخته دغه سهمګیری او دغه ائتلافي او شخصي بازی او خپلولوی او هغه نظام د ګړنګ په غاړه ودراو بل اخر هغه سقوط کړ. نو اوسنۍ هم چې کوم نظام د طالبانو راغی د جنگ په نتیجه کې رامنځته شوې ده، سید شه د امریکانو سره دی او تړون لري، لیکن دوی په زور په افغانستان باندې واکمن شوي دي، د خلکو درای مشروعیت ورسره نشته دی دوی دی ته ضرورت لري چې یاد خپل د لوی جرګې د لارې نه یا د انتخاباتو ته د زمینی مساعدهولو د لارې نه خپل هغه دولت او نظام ته چیرې قانوني مشروعیت روبه کې طریقې ورسته به موږ په نړیواله سطح باندې د دوی په چارو باندې چې دا غ تحلیل او څېړنه او نیوکه کول شو وسانه چې کوم حالت ټول نړۍ د افغانانو په شمول باندې دی ته منتظر ده چې د طالبانو بعدي اقدام او ګام بچي چې دوی د خپل خلکو د نړۍ سره د تعامل لپاره کوم کارونه چې دی هغه مخکې اخلي دا سیده چې دوی عمومي افه وکړل لکه د عمومي افه سرغړونه هم د کیږي موږ ویډیوګانې وینو موږ ځینې خبرونو گزارشونو در رسنۍ ناورو چې د ځینو خلکو سره ناسم چلندونه کیږي دا صحیح و چې په پخوانی نظام کې دا خبره موجوده و لیکن دوی چې دوی وایي چې موږ د امیر او موږ د مشرانو اطاعت کوو دوی خبرې منو بیا دوی پترس کې دا خبرې رامنځته کول زه فکر کوم د تشویش او د اندېښنې وړ دي بل مسله د طالبانو د نظام پر اساس پیژندل دي زه فکر کوم لکه څنګه چې دا پلان جوړ شوی وو د دوه د توافق نو ورسته چې د ویلوی جرګې د لارې نه یا د موخت حکومت د لارې نه به د قدرت طالبانو ته تسلیميږي لکه څنګه چې په خپل خلیلزاد په خپل ورسته خبرو کې دا خبره وکړه د فکر کوم دا پروسه مغه سي مخکې لاړه نه هرڅه ګډوډ شول نو په دې اساس باندې ټول نړۍ د منطقي هیوادونو او سامسایه هیوادونو د ته منتظر دي چې هغه تعهدونه چې نړیوالو له طالبانو ناخستي او د غیب مقابل کې د دوی عکس العمل یا د دوی هغه عمل څه دی واکه چې دوی غیته ورنږدې شي زه فکر کوم چې نړیوالو ټولنه او د منطقي هیوادونو به له دوی سره کوم ستونزه او مشکل ونه لري په اوس حال کې دوی په زور باندې حاکم شوي دي خبره خدا ده چې دوی یو ټول شموله حکومت رامنځته کوي
مننه هم درسه مننه بیرته در ترازو بیرته به در ترستانه شو اغلی برگزی د طالبانو په لیکو کې یا په خپل په پوخانی دولت کې یو خبره بیا بیا کیدله چې په افغانستان کې په جمهوریت کې دینه د قدرت جزيره ورته ویلي په کندهار کې څو مشخص کسان واکپن و په ننګرهار کې د څو کسانو قومنده چلیدله په ننګ مزار کې یا په بلخ ولایتونو کې همداسي په فاریاب ولایتونو کې همداسي په شمال کې مشخص ولایتونو کې مشخص کسان و چې دوی التا په اصطلاح په واک کې بو کنه بو یو ډول واکمن و او د تزینو کسانو د واک جزيره ویلي یا د واک ټاپوګان ورته ویل وس په دې کې هیڅ شک نشته دی لته تاسو له خبرونه او د خغلی همدرد له خبرونه دوالونه د سرګندګي چې طالبان باید د خپل نظام د کورنی او بهرنی مشروعیت لپاره خپل حکومت پراخ بنسټ کړي او د مشروعیت لپاره د لوی جرګې انتخاباته او په ګڼو نور لارو باندې فکر وکړي چې باید یو مشروع نظام رامنځته شي سوال دا دی چې آیا تاسو فکر کوئ چې هغه کسان چې په هغه وخت کې د قدرت یا واک د جزیرو په نوم په خپلو سیمو کې واکمن و وان تر دې چې خای د خپلو سیمو یو شمیر کسان به ورسره و یو شمیر کسان لا تړي به ملاره لارې بندولې شوې سرکونه هم بندولې شو فکر کوئ چې دغه کسان طالبان راولي او بیرته په نظام کې یا د لوی جرګې لاري یا د یو بل مشروعیت لاري شامل کی دا نظام به پراخ بنسټ شي او کنا نور ځینې لارې چارې باید خپلې کی څنګه پراخ بنسټه کیدلای شي څه کولای شي
زه فکر کوم دا چې پراخ بنسټ حکومت چې شي او زما تعریفونه ته مخکې ورته اشاره وکړه که چې څنګه موږ وایو چې سیاسي ویش تاسو د قدرت تقسیم کې دوه اصل شته یو دا دی چې تاسو د تخصص پر مبنا تعهد او تجربه پر اساس باندې سیاسی قدرت او واکه او چاته ورکوي او بل دا دی چې د شته سیاسي حقوق پر بنسټ باندې خلک چې تاسو د قدرت جزائر مورته ویل کیږي هغه موږ غواړو نه غواړو اوس په افغانستان کې شته او ډېر ښه اړیکې د طالبانو سره هم په خواهی درلودل هم یې اوس لري که چېرته د دې یو دوه افغان او د خوانی حکومت په سقوط کې هم خو خپل نقش درلوده اوس په خپل طالبان کې نه باید لا تاریخي خبري خلق ته وایي تاسو د فکر کوم که چیرته سیاسي ویش موضوعي دغه د څه په افغانستان کې ټول هغه سیاسي فکرونه خو تاسو نه په دې سیاسي ویش کې بیا غږ روشن فکرانو د نورو ځای بیا تشه خالد الکیږي ځکه چې په افغانستان کې سیاسي ویش معمولا قومي ویشي نه تخصصي او نه هم د تجربه پر اساس باندې ویشي. کچېته طالبان غواړي چې د نیوکې د دین لري شي چې څنګه کوم چې په افغانستان کې یا قحط الرجال یا قحط النساء ډېر خلک شته، ډېر پیاوړي متخصص متعهد او تجربه دار خلک شته، هم مديران هم کېدای شي اوسي، ونه غوښ کنه د قدرت انحصار کچېرته نورو ته ویل کېږي. خو د طالبان هم جزیره د قدرت ده، په دوی کې هم څه خاص فرق تاسو نه وینئ. په دوی کې هم افغانستان کې سیاست متاسفانه همدغه دی، یو څوک پاتې شوله پاتې شوله، ملا عمر و زوی دی، متقی و مغا متقی دی، یا مثلا دانور. یعنی که تاسو فکر وکړئ چې موږ وایو چې زه غواړم چې په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي، زما په نظر ایدیال دی مګر ناممکن نه دی، چې په هغه کې تخصص، تجربه، تقوا، تعهد افغانستان لپاره سربیره پر دې چې دغه اصل دغه شخص کې موجود اوسي، د قوم و ژبې و مذهب و جنسیت تفاوتونه هم پکې تاوان یې څه دی. خیر دی دوی ټول جهاد وکړو، جهاد فی سبیل الله دی، خو خپله ویل ما په لاره کې جهاد کوي، د قدرت او د پیسو تمه مه کوئ.
شکریہ جان، دغه ته به دی ورتګ لار ته د تاسو په فکر باندې دغه سیو نظام ته مثلا تاسو څه وړاندیز لري؟ ځکه تاسو ته افغانستان کې شل کلونه تیر کړی په مختلفو دندو او په مختلفو کارونو، دغه شل کلونه لګ تر لګ لنجدیم لیدلی ارزولې دي. وس طالبان دی په دغه سیو موقف کې دي چې هم خپل خلکو سره په د مشروعیت په برخه کې وستون زلري، هم لړۍ سره ستون زلري، هم تری غختنی بیلابیل دي. یعنی دي کتاب باید سړی پام وکړي، خپل خلک تنه یو غوښتنه لري، مختلف سیاسي لوري، قومي لوري تنه نورې غوښتنه لري، نړۍ سیمه هیوادونه به تنه نورې غوښتنه لري. په دې ټولو شرایطو ته په کتو دغه وضعیت کې اوس دا وطن قرار لري، څه څنګه کېدلی شي چې دغه ټکي چې تاسو یاد کړل دی خواته طالبان ورشي، لویه جرګه را غوښتلی شي، نورې کومې لارې ورته پیشنهادولی شي، څنګه کېدلی شي چې دغه لوري ته ورشي؟
زه فکر کوم یو زما په نظر زما په اند باندې چې به د ټولو ناورینونو ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي، یو مشترکه اداره د ملل متحد او په افغانستان کې د طالبان او نور سیاسي ډلو، موږ غواړو نه غواړو هغوی شته دي، څه دننه په افغانستان کې څه باندې یو مشترکه اداره چې ډېر سیاسي نه جوړ شي، موقت. دغه موقت اداره د یو شورا لخوا څخه رهبری شي، لاره د انتخابات ته برابر شي، افغانستان خلک انتخابات ته لاړ شي، او د انتخاباتو په ترڅ کې به سیاسي زعیم د افغانستان تعینیږي، بیا هغوی به دغه مسؤلیت اخلي چې رقم خو څو اصول باید په افغانستان کې چې هغه په قوانینو کې ځای په ځای شي. په افغانستان کې یو سیاسي ډله واکمن نه شي کېدای، یو دویمه ماده یې همداره شي چې وزیران باید تخصص او تجربې نه برخمن اوسي. یعنی دغسې یو کار وشي، په هغه کې څو ستونزې حل کېږي. اول افغانستان د بهرني او داخلي سیاسي او نظامي قدرتونو نه بیغمه شي. په دویم قدم کې اصلي فرض چې د جهاد دی او په هغه کې د خدای په لاره باندې جهاد دی، دینه به پر سر باندې به د قدرت د ویش په خاطر باندې استفاده ونه شي او دا یو شرعي حکم به په ځای شي. درېیم، په اوسنۍ شرایط کې افغانستان بین المللي حمایت ضرورت لري، هغه په ترلاسه کې داخلي مشروعیت ضرورت لري، هغه په ترلاسه کې. که چیرته تاسو فکر وکړئ، صرف فکر وکړئ، په اوسنۍ شرایط کې طالبان لویه جرګه راوبلي، څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې د طالبان اوس سیاسي واک ویش کړی، خو لویه جرګه کې هم دوی به خپل خلک راوغواړي، یو څوک کسه به د پاکستان د دیوبند د حقانیه مدرسې نه به هم پکې اضافه شي، دوی به یو پریکړه وکړي آیا هغه به د افغانستان د خلکو استازیتوب او په افغانستان کې د اوسنۍ ناورین د ختمولو لپاره به وي او که نه، او که تاسو فکر کوئ چې طالبان ځي به داسې یو لویه جرګه غواړي چې د افغانستان شموله ټول شموله په افغانستان کې چې په هر ولایت کې دوی به انتخابات کوي او د هغو ولایتونو استازی به راځي. نه، دا شیان موږ پوهیږو چې طالبان اصلا په هغې باندې باور نه لري. نو ښه به دای چې طالبان خپل عسکرو ته خپل جنګیالیو ته هم دغه وایي چې هر څه چېرته نن موکه زموږ هدف همدغه و چې مثلا د دوی په حساب باندې خارجیان وباسو، جهاد د خدای په لاره باندې وکړو، دې نه وروسته راشي د جوړولو لپاره جهاد وکړو او دغه فریضه چې مکړې پدای کړې وی ساتو. هغه په دې معنا چې نور په فساد باندې ککړ نشي، که چېرته دوی په پخواني نظام باندې نیوکه لري نو دوی ته پکار ده چې د تیر پخواني نظامونو منفي حرکتونه او ناکامه پالیسي مخته وی نسی. متاسفانه دوی په یو وخت کې هم نیوکه لري او هغه پالیسي کوي. مهرباني، مننه. خاورس
سلامت اوسه، مننه کول. شکریا بارک زینب. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر و، د افغانستان دی ولسی جرګې پخوانی استاذ و. لتا سو مننه. وسموم لجمن نه زیات وخت تاسو ونی و، تاسو سره موږ نیم سات جمنه کړی و چې ډیر وخت په مننه نس کورم ودان چې را سره وي په خبرونه کې. ز همدر سب سره بحث ته دوام ورکوم، بیا ورسته اوریدونکو تم راځم. همدر سب تاسو ته تبصره لری دی. شکریا بارک زینب په خبرو. او همدر څنګه څنګه کېدلې شي چې په افغانستان کې دغه وس چې کوم وضعیت دی دا د بهبود خواته لاړ شي، هم یو مشروع حکومت افغانستان ولري چې په کور دننه او همدارنګه بهر خلکو ته د منلو وړي؟
زه فکر کوم چې نوې واکمنانو ته دا پکار ده چې هغه تیرو تجربو نه زده کړي. لبد بخت بحران په افغانستان کې د تیرو سکم 50 کلونو را پدې خوا را روان دی. دغه مختلف دورې دي، د سردار محمد داود خان دوره ده، کترغین ورسته نور محمد ترکه یعنی کمونستان راغله، او بیا مجاهدین او بیا طالبان او بیا د نوې نظام. دغه ټولې دورې کدوې کین یو ځلې وګوري چې مشکل په دغه تیرو 50 کلونو کې په کوم ځای کې وو. موږ د نړۍ ایدیالوژیان راوړلې، مثلا د شرق د غرب کمونیزم سوسیالیزم راوړ، دلته کار ور نه کړ، دلته د اخوانیزم د پاره کار وشو، هغه نتیجه ور نه کړل. نو اوس کومه غربي دیموکراسي چې و په کوم حد او کوم توان کې چې و هغه هم نتیجه ور نه کړل په افغانستان کې. نو اوس د ځینی هغه پخوانی افراطی افکارم چې دی په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. افغانستان یو لوی ملت دی، 5000 کلن تاریخ لري، ډیر په تاریخ کې غوړېدل او شاندار او روخانه لهجې او غلري. نو په دې اساس باندې دوی باید دا ټول وګوري. که دوی غواړي چې د راتلونکي بحران نه، که هغه نظامي دی که اقتصادي دی که سیاسي که ټولنیز که هر بحران دی، د دې د مخنیوي لپاره دوی ته پکار ده چې یو ځلې ماضي ته لاړ شي، وی ګوري چې غلطۍ په کوم ځایونو کې وي. دوی کولای شي چې یو پراخه سینه ولري. او اوس یوشتمه پیړۍ د موږ د نړۍ کوم بهیر چې روان دی، کوم نړۍ کوم پرمختګ چې کړی دی، حد اقل د غزموږ ګاونډۍ ته چې موږ وګورو، درې څلور ګاونډي زموږ داسې دي چې هغه اټومي طاقت لري، وسلې لري، خپل پوز لري، په خپلو پښو باندې ولاړ ملتونه او قومونه دي. نو موږ څه کول پکار دي؟ یوازې موږ باید د ایډیالوژیانو او د لوی قدرتونو د جنگ میدان خو باید ونه اوسېږو. په دې اساس باندې فکر پراخول پکار دي او هر چا ته ځای ورکول پکار دي. دا هیواد چې دی په دې کې ټول حق لري، هغه که ټیکنوکرات دی، هغه که پخوانی خلک وو، هغه که مثلا ملایان دي، هغه که اخوانیان دي، که هر څوک داری برخې دي. زموږ خویندې په دې کې حق لري، ښځې په دې کې حق لري. په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ډېرې نخبه خویندې چې دي هغه وروزل شولې. تنه د تیر حکومت د ولسی جرګې یا د کابینې هغه فاسدې غړي او یا غړي نه دي، بلکې ډېر پاک خلک په افغانستان کې تر اوسه پورې شته چې هغه ته لاس ورکړي.
همدار صاحب، څو اوریدونکو راخلو بیرته به راځو تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو په لاین کې پاتې کیږي دوی نه به واورو. یو اوریدونکو په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم انس محترمه او محترم مېلمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز ما د هلمند
مبارز سب ستړی مشهید تاسو خبري اورو.
مننه انس محترمه وکن هم مېلمنو د کم مېلمه چې وزر سر پلین کې دی ډېر ښه خبري وکړي. خو زه راځم یو څو موضوع ته. افغانان یو نه کوي داسې غواړي چې په یو څو میاشت کې ټول څه بس ګلی ګلزار شي. دلته مو شل کاله جګړې د نور مملکتو سره وکړې نو او طالبان چې اوس واک ته راغلي دغه د قدرت جزیرې ختمې کړې. دلته امنیت تقریبا 90% امنیت راغلی دی. نو دا ټول نشي کېدای چې هم به امنیت راځي هم به وطن جوړېږي هم به مو نړیوال په رسمیت پېژني. نو که حوصله پکار ده باید افغانان د دغه کم طالبان چې دي پخوانی سیاست پوهان هغه د هېواد ونه تښتي او داسې خبرې ونه کې چې هغه د دې هېواد او د دې ملت او د دې حکومت ټول افغانان په یو باندې
ګوره. راځه چې خبرې وکړو. دا مخکې شکریا بارکزی مو ویل دا بل میلمام وایي کله چې طالبانو په خپل حکومت کې پرته له طالبانو او د دوی له خپلو څو تنو مولوي صاحبانو نه بل چاته ځای نه ورکوي بل چاته کار نه ورکوي نو پوخانی متخصص خلک پوهان خلک دا به څنګه پاتې شي؟ اوري غږمی
مننه سب احترام ډیر شایسته پښتانه دی وکړو. هغه یو هغه تجربه سوی خلک دی هغه خو موږ نه غواړو افغانان نه غواړو که دلته راځي دغه نظام به عمر شپکي. او یو هغه خلک دي چې هغه دلته په دغه تیر نظام کې برخه نه واخیسته هغه هم له برادر خونه وسل وزرا لومړي بسیار له سورج مکه ستا په یاد دا یادونه وکړه چې موږ به خلکو ته واک ور وسپاره خلکو به هم په خپل نظام کې شریک نو طالبان هم د دې څخه انکار نه کوي چې هغه خلکو ته باید واک ورنه کړو چې هغه خلکو ته واک ورکړي. خو باید دغه نور خلک چې دي دا داسې څرګندونې ونه کړي. دا شکریه بارکزی زه ورته احترام لرم. تل د دې څرګندونې د داسې دي چې هغه د دې ملت په خیر نه دي. هغه د یو بلې خوا مسیجونه ورته راځي د یو بل چا خوا ډر ورکول کېږي. نو داسې خلک باید تاسو مېلمانه نه کړي. هغه د دې هېواد د دې ملت په زیان دي. هغه هېڅکله د افغانستان ښېګڼه نه کړي.
مننه کوله تاسو نه. شکریه بارکزی په ولسي جرګه کې څو کلونه د خلکو استازي وه. کاشکی وای چې د تاسو خبرې ته ځواب وایلی وي. خو موږ ورسره مخکې خدای پاماني وکړه. په هر صورت راګرځو بیرته یو بل اوریدونکي ته راځو دغه مراخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
السلام علیکم سړی مخې څنګه جوړه په خیر
یاست؟ سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ غږ دې خبرېږي. خدا د خپل نظر تبصره پوښتنه مو وکړئ.
اجي ولې جانم به لمن ولایت انت سره علی کني ولدا زما خپل شخصي دا نظر دی. لکه شکریہ بارک دی چې وای چې دا د ټول شمن حکومت وای
د دې سړی تلیفون د دې اوریدونکو تلیفون قطع شو متاسفانه. مګاینا ورو یو بل اوریدونکو ته ورزو او ل د بې واورو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انصاب.
وعلیکم السلام ستړی مشی خبرونه ته خبرې وکړي چې ټلیفون هم قطع نشي.
او خبرې کوي ان شاء الله بشر کشمیران درملوالند خبر ته سم خو اړ تر نه سلامونه ونی چې له تاسو ته محترم هم در صرف وړاندې کوم. زه به یو لن نظر دا ورکم دا شکریا بارک وی چې دا هر وخت دا میلمنه شي په دې باندې د غربیانو اثر پروت ته دغه غربیانو کې په حمایت باندې ورو خبرې کوي. کدی دې دا خیال چې دا براشي دی د رئیس الوزرا له څنګه سره په چوکۍ باندې نه سیدا خو یو لري امکان نه لري. او بل خبره دا ده چې دې دې یعنی تنقیدونه په امارات اسلامي باندې نیول
نو تنقیدونه کې دا خبره ته وکړي. تنقیدونه کې دا و چې امارت اسلامي کې پرته له طالبانو نه بل چاته ځای نه ورکوي. اقلیتونه قومونه ښځې ټول ایستلې دي. یو څو مولوي صاحبان دي په خپلو کې راټول شوي دي. د هغې د خبرو هدف دا و یعنی په افغانستان کې خو مسلکي
غلطه خبره ده. ګوره هر شپ کې ولې ترکمن شپ کې ازبک شپ کې باقاعده وزارتونه دي ورسره یو خبره ده.
خزه نشته پکې دي خزه دې نشتون پاړه باندې مثلا ته وساري پور کې اوسېګ اسلام آباد ته نږدې دي سلګونه ډاکټرانې خزه په دغه اسلام آباد کې ګرځي له افغانستان نه خلک خپل مریضان وروړي غالبا دې د ټلیفون قاتې شو بل اوریدونکو کې تورزود ل د بم واورو بیا رازو هم درسه ته
سلام علیکم انسر
وعلیکم سلام ستړی مې مهرباني وکړي
باندې سلامات اوسې ګر خوشاله مې تاسو خبرې کوم اندر ته ور هغه دې بارک دې خبرې مې باور دې لري معقوله خبرې وکړي خو زما سوال دا دی انسر کې د افغانستان تاسو درځي خو زه تقریبا د یو لږ دورو سکال نه ورم او دا نور رسنۍ هم دا راپورونه ورکوي چې دومره میلیونونه مهاجر دي په امریکا کې او غرب کې استرالیا کې کاناډا کې او په شوروي کې په دغه ملکونو کې ټولو کې دا دومره افغانان چې د افغانستان نه وتلي دي او ځان سره د افغانستان ملي بیرغ وړی دی بیرون ملي بیرغ خو په وطن کې داخل کې خوند کوي او بل دا ده چې دین ځان سره د ملي بیرغ هم دغه څوک د پخواني خلقیان او کمونستان چې د پارلمان کې پارلمان کې ځانونه اوس په پښتنو کې راچولي چې موږ پښتانه یو ځکه چې خپل بیرغ نه شي ښکاره کولی دي خو دا هغه وخت اتلس کلمه مه چې کله خلقیان ډاله او ترقي حکومت راغلی د افغانستان ملي بیرغ
د خلکانو د سیاخ ډیره مخکینه تیر شوې د موږ په معاصر دغه د طالبانو په وضعیت باندې غږیږو
چې طالبانو وضعیت کې دا دی چې څنګه نظر یې په هر ځای کې په ټکنوکراتانو کې دي په ملي خلکو کې دي په ملایانو او اخوانانو کې دي څنګه نظر یې نه چي کې په افغانستان کې خلک باید رامن د ټول خلک په خپل دیک کې واخلي
یعنی اچھا ته په خپل غږ کې ځای ورکړي
مزاله زمندر دی او بل د ټوله نو مهمه خبره ده چې تاسو را غټو او پویا او چې دا لرونکي خلک جی دی او په دولتونو کې کار کړي دا یا د طریقې لیکو ډېرنه کوي یا کتابونه لیکي دي چې راغون چې په خارج کې د ملل متحد په افغانستان کې نه ده خپل ته بجنیوا کې ده دلته اور چې راغون چې دا په کله راغون دي چې ډېرنه سره د سورې کې دا رسنۍ کې کته پر دکېږي دا تاسو رسنۍ دا نور رسنۍ دا ټول به انتظام پیدا کړه راکاره چې خپل مقصد د بد نوم نه
مننه کوم سلامت اوسئ
او ډیر ډیر خوشاله مې تاسو خبره
خدای دې خوشاله لره خدای دې سلامت لره جوړ اوسئ خدای دې سلامت لره همدر صاحب اوریدون کې نورم پلان کې دي مونږ ته بخنه غواړو ځکه وخت را پسې را پوره کیږي تاسو سره ورورو خپل خبرې راټولو باسونه ډیر وشول په ځانګړې توګه څو اوریدون کو دي اغلی شکریه پاړه باندې ویل چې دي نظرونو پاړه یا د انتقادونو پاړه باندې ویل چې تقریبا تاسو دواړه هم نظر وي په دې باس کې سره هغه ته څه جواب وایي ځکه چې اغلی بارکزی خو دا اوس موږ سره په خبرونه کې نشته دي او همدارنګه څومره تاسو وړاندې هیله من یې چې طالبان به وتوانېږي دغه مختلف نظرونه چې شته دغه مختلف غوښتنې چې شته په کور دننه او بهر تنه چې کومې غوښتنې د خلکو دوی ته به رسیدګي وکړي
پان صاحب خبره دا ده چې د بیان ازادي باید او هر سړی باید د حق ولري چې انتخاب وکړي په هر چا باندې کېدای شي هغه نظرونه د یو چا صحیح نه وی لیکن د دې حق لري چې یو څوک یو چا باندې انتخاب وکړي او کاش کې هغه بارګزای وای او د پښتنو ته ځوابونه ویل وای په هر صورت باندې خبره دا ده چې باور دی وشان صاحب زموږ زړه درد کوي کوم شلکلن لاستراولن چې موږ درلودلې او څنګه مو چې لاس اور کړلې د زینو فاسدینو د زینو به فکر خلکو نه چې وای تپل شوی خلکو د افغانستان راتلونکي د پاره فکر نه درلود یوازې خپل جیبونه ډکول نو باور دی وشه د ټول افغانانو زړه چې دغه دنه درد کوي نو په دې اساس باندې موږ اوس د تاریخ یو بل مرحله تر رسیدلی او په دې مرحله کې په کار دا چې نوې واکمنان دې ته متوجي شي چې دا د تاریخ مرحله لکه څنګه چې په دې تیرو څلويښت کلونو کې کمونستان راغلل مجاهدین راغلل بیا دوی راغلل بیا دا نوې نظام راغلی دوی هم راغلي دي کدوی خکار وکړ کدوی خلک په غیښ کې ونیول کدوی حق حقدار ته وسپاره کدوی د هر چا حقوق په ځای کړل انصاف یې پلی کړ د نړۍ سره د منطقې سره ښه روابط وپالل نو دوی به بیا کنه هم وی خلک به په خنامه باندې یادوي او تاریخ په دوی باندې ویاړي لکه زموږ ځینې ویاړي دي چیرې چې او یا ویاړلې حکومتونه دولتونه چې په تیر کې تیر شوی دي او کدا چې نیوی بیا تاسو وګورئ چې چا به ویل چې کمونستان به د ملک ورکیږي چا به ویل مجاهدین به ورکیږي یا چا به ویل چې مثلا دغه تیر نظام به دغه سی په یو ورځ یا په یو لس ورځو کې لمنځه ځي نو په دې اساس باندې خبره دا ده چې کار کول په کار دي. دا موږ چې خبرې کوو د دې خلکو د دې نظام د دې خلکو تنا یو لک دوه لک نفر چې هغه طالبان دي یا مثلا وسلوال کسان دي اوس قدرت ته راغلي دي، دې خبره مطرح نه ده. هلته تقریبا 40 میلیونه انسانان چې دي ژوند کوي، د ډېر بد حالت سره چې دي هغه ژوند کوي، ډوډۍ نه لري، کار نه لري، ډېر وضعیت خراب دی په افغانستان کې. د دې ټولو د پاره خبره دا ده چې موږ باید یو فکر دوی ته ورکړو، یو مشوره دوی ته ورکړو، او داسې یو کار باید په افغانستان کې وشي چې موږ یو بل بحران ته لاړ نه شو چې بیا به نه دوی کنټرولول شي او نه هم د نړۍ نور قدرتونه او د منطقې هیوادونه. نو په دې اساس باندې په کار خو دا ده چې دوی هغه مثبت نظرونه چې خلک ورکوي د اسلامي امارت چارواکي دې ته متوجه شي او هغې نقطې ته چې دی راشي او هغه کارونه چې دي وکړي. دغه څو ورځې د ډیورنډ کرښې مسله ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان خلک د دې موضوع نه ډېر زیات خوشاله دي. د پاکستان پر رسنیو کې دا خبره ډېره پورته شوله. ټولو
لاند راته وایي د موږ وخت را پوره کیږي. همدرد صاحب، د یو کورنۍ مشروعیت ته د رسیدو لپاره لاند پیشنهاد مو څه دی؟ طالبان باید څه وکړي چې دغه انتقادونه چې په دې خبرونه کې وشو همدارنګه نور چې دي چې هغې ته ورسیږي، همدارنګه مثلا د هېواد مختلف قومونه، اقلیتونه، د مختلفو ژبو ویونکي، د مختلفو مسلکونو لرونکي، د مختلفو جنسیتونو لرونکي دا په نظام کې شامل شي او ځان وګوري. د تاسو داسې لنډ یو څو جملې پیشنهاد راته وایي مهرباني.
لنډه دا ده چې باید دوی انتخابات نشي کولای، لویه جرګه باید راوغواړي، په قدرت کې ټولو اقوامو ته ونډه ورکړي، د مسلک او د تخصص په نگاه باندې ښځو ته په کابینه کې په چوکیو کې چې دی واک ورته ورکړي، ازادي تضمین کړي، د بیان ازادي تضمین کړي، غیر اجازه ورته ورکړي، د جنکیو ښوونځیو ته چې دی غیر اجازه ورکړي، پوهنتونونو ته اجازه ورکړي، او دغه بهیر چې شروع شوی دی دغه بهیر ته اجازه ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به کامیاب وي، او که چیرته هم دغسي فشار وی یا خپل فکر په خلکو باندې تپل وی، نو زه فکر کوم چې بیا به بحران وی او بیا به ستونزې وی.
ډیر زیاته مننه کوو سیاسي او اقتصادي څېړونکي محمد شفیق همدرد صاحب، همدارنګ د ولسی جرګې پوخانی غړي او په ناروی کې د افغانستان پوخانی سفیر شکریا بارکزی، او همدارنګ هغه اوریدونکي چې موږ ته لبی لبی لوسی مزنګ وا او خپل نظرونه څرګند کړ. په دې خبرونه کې زموږ د اوریدونکو او زموږ د ملمنو نظرونه ده، دوی نظرونه و او سپیناوی او ربطم هم دوی پوری لري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
وطنات زمان ಸಮಾಯೇ ವತನ ತ ಸಮ ವತನ ತ ಸಮ.